د دیوا قدرمن اوریدونکو اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمنزه شهید
او زه نصر کاکر
تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. او نن د سه شنبه یا نهی ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې 14 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان دوو غټو سیاسي ګوندونو پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز د موسین داور او علي وزیر په شمول د څلورو نورو پارلماني غړو د پروډکشن آرډر جاری کولو غوښتنه کړې ده. دا ګوندونه وایي چې تحریک انصاف خپل سیاسي مخالفین ځوروي.
بلې لورې ته د بلوچستان صوبې ډګاري سیمه کې د سکرو په کان کې ګیر شوي لس خواریکښو کې یو ژوندی او نهه تنه نور مړي راویستي دي.
او نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د صحافیانو احتجاجي مظاهرې سوي. د پاکستان ژورنالیستان وایي چې هغه هیواد کې سنسرشپ او د خبریالانو بیروزګاره کول غټې ستونزې دي.
سرټی کې تاسو واورېدل په دې خپرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات څېړنې او مرکې لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوه ته یوه بیا هم ښه راغلاسته. په فیسبوک باندې موږ په ژوندۍ بڼه لیدلی سئ، فیسبوک ډاټ کام سلاش وی او ای ډیو. او اوس هم ستاسو پام راګرځوو تفصیلي رپورټونه ولورې ته چې د پاکستان د حکومت مخالف دوو لویو سیاسي ګوندونو پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون یوه بیا له وزیرستان سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلۍ غړي موسین داور او علي وزیر پارلمان ته د پروډکشن آرډر جاري کولو یا بیا پارلمان ته د راوستلو د امر غوښتنه کړې ده. موسین داور او علي وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي هم دي، د مهال د خړ کمر د پیښې په تړاو په زندان کې باندې تفصیل راکوي پیر ګل شاه په دې رپورټ کې.
د مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی غړي خواجه آصف په دې معاملې خپل وینا کې اوان ته صدا سویلی.
ہمارے یہاں پہ دو ایم این اے ہیں، سو اختلافات ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے پروڈکشن آرڈر کا جو ہے کسی سٹیج پہ ذکر نہ ہو.
دے وائی چی دا موسین داوڑ او علی وزیر دا فکر سر دا دو ہم یوشمیر اختلافات کی دلیشی. خود خواجہ آصف پہ خبر دا دے مطلب دانر چی اغوی در اخپل حلکی دا استازی توب نا محروم او ساتلی شی. پر استو کی دا ملی اسمبلی سپیکر ویلو چی علی وزیر او موسین داوڑ اسمبلی تا حضر دو پا آل دا تا چاپ رسمی تو کا خواس ندے کڑے. کس ہم دا ملی اسمبلی سپیکر دا زانگڑی واک دلان دے سو واری دا پیپلز پارٹی مشر آصف زرداری، شہباز شریف او نور یوشمیر حکومت مخالف بندیوان غڑی اسمبلی تا حاضر کڑی دی. خو ہم دغه سپیکر دا موسین داوڑ او علی وزیر پا معاملے کی خپل دغه واک کارولونه ډډه کوي. بلخو د نهه پروز د سپریم کورټ ستر قاضي جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د احتساب عدالت قاضي ارشد ملک د ویډیو قاضي اورېدنه پیل کړې. د درخواست کوونکي وکیل عدالت ته خواست کړې چې د مسلم لیگ نواز ګوند لخوا دغه ویډیو جاری کولو سره د عدلیه بدنامي شوې ده، ځکه عدالت د دې معاملې اسخود اورېدنه پریکړه وکړي. خو د دې په جواب کې مشر قاضي ویلي چې دوی به د چاپه خوښه نه خو په خپل سر د اسخود اورېدنې فیصله کوي. او دې سره مشر قاضي دا هم منلی چې د قضیې سره د هیواد عدالتي نظام باندې سوالونه راپورته شوي دي. او بیا بینچ لخوا جاري کړی شوی لنډي امر تر مخه دغه قضیه کې د احتساب جج د کردار او د تورونو جاج اخیستو لپاره اعلی عدالت د مرکز نماینده وکیل یا اټارنی جنرل ته نوټس هم ورکړی دی. او د کیس راتلونکي اورېدنې د روانې میاشتې درویشتمې نیټې پورې ځنډ ولیدا. د مسلم لیگ نواز ګوند داوا ده چې په دغه ویډیو کې جج ارشد ملک د دوی د ګوند یو غړي پړوان نه پخلی کړی چې الزیزیا یا مالی درغلو سره تړلې قضیه کې نواز شریف په ضد هیڅ ثبوت نه و. او دا چې ارشد ملک منلی چې دغه فشار لاندې نواز شریف ته سزا اورولې وه اوس په خپلو کړو باندې ستومانه دی. خو جج ارشد ملک چې دا وخت د خپل څوکۍ نه لرې کړی شوی اسلام آباد های کورټ ته ورکړې خپل بیان الفی کې د مسلم لیگ نواز ګوند داوی بی بنیاد ګرځولې دي. او د الټه د شریف خاندان په غړو باندې دته د رشوت ورکولو تورونه لګولې دي. بلخوا مریم نواز د ټویټر د لارې بیان کې د خپل پلار د خوشی کولو او په ملک کې د رای په ازار باندې لګیدلې بندیزونو په ضد په ګرد هیواد کې احتجاجي لاریونونو اوښکلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال چړواندې نه حکومت مخالفو ګوندونو اتحادیې د روانې میاشتې 15 نیټې نه د واکمن تحریک انصاف ګوند په ضد احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی.
درنو عزتمن اوریدونکو اوریدونکو څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په قبایلي ضلعو کې دا مهال د ټاکنو کمپینونه هم دوام لري او دغه ټاکنې به په 30 جولای ترسره کیږي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د په یوې مرکې کې ویو ایډي وته ویلي دي چې هغه نه خو د کوم ګوند او نه خو د کوم کاندید ملاتړ کوي او نه هم مخالفت کوي په دغه ټاکنو کې کوم چې په قبایلي ضلعو کې ترسره کیږي. تفصیلات یې سدي دغه ټول یې وړاندې کړي دي زموږ همکار رحمان بنیری ته تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
ګوره علی او موسن د اف آی آر درج دی ادرو ژوند دی او هغه باندې حنیف باندې چې کوم اف آی آر درج دی هغه هم لیکلی غلطی هم درسته لیکلی هیڅ اثر یې په حنیف نشته دی. خو دوی باقي چې عبدالله ننګیال دی ادریس دی بلال دی زبیر دی یا نور ملګری دی ملا بارام دی یا نور ملګری دی د رامدل دی دا ټول چې دی هم دا دوی په ایم پی او کښې په سوله ایم پی او کښې نو سوله ایم پی او کښې چې زیات هم خو یو څو میاشتې به یې وساتئ نو دغه هم د دوی تقریبا داسې ناکامې حربې دي. دوی سره یو لار ده انصاف ته دی کښېني باقي سره پر شا تک یا پر شا قدمونو هېڅ لار مو نه ځان ته پرېښې ده نه مونږ په دا په ذهن کښې را ځي.
قانوني جګړه چې کوم ده په عدالتونو کښې په دې حق له هغې نه تاسو مطمئن یې د هغې عمل نه؟
هو بېخي په دې باندې چې زمونږ اړخ ته کوم وکیلان دي هغه پوهه هم دي او ډېر تجربه کار هم دي تاسو یې پېژنئ لطیف لاله دی او نور دي نو هغه دا کیسونه ډېر ښه طریقه سره هینډل کوي او انشاءالله زر به دا وي هم خوشخبري به زر کښې را ځي چې دوی قانوني اړخونه ګټي به یې زمونږ او دا دام چې قانوني دا په دې اوله سره چې دوی له اړخه چې کوم اف آی آرونه دي هغه هم دومره دروژن دي چې ماشوم ورته وي نو هغه هم پرې پوهېږي یا خو جج نو دا ده چې دوی اوس علي او محسن یو ځل په جیل کښې دننه دي په دماکه شوې ده او دوی هغه دماکه په علي او محسن باندې ورړوي نو دا خو ماشوم هم پوهېږي. باقي خبره دا ده چې دا جیلونه دا به را خلاص شي دا به وشي آئینی او قانوني جنگ به وشي. اصل کیسه خو دا ده چې خړ کمر پېښه خو مونږ بیا هم نه پرېږدو. خړ کمر پېښه باندې به خامخا انصاف ملاوېږي کښېني دا زمونږ دپاره ډیفاینینګ پېښه ده دا به بالکل تعارف کوي زمونږ د تحریک چې په کوم اړخ ځي په کوم نه ځي.
ځینې خلک داسې سوچ کوي چې پښتون ژغورنې غورځنګ خاموشه شوی دی د ملګرو د نیونو دا خاموشي تاسو په دې باندې څه ځواب وایي دا خاموشي ولې ده؟
دا وختي ده دا د یو تیاری عمل دی د مونږ راوتلي یو د خپل قام او وطن اسانتیا دپاره ټیک ده په د یو نیم کال کښې د تحریک د وجې به په چې پوستونو آساني راغلي وي کسان به کورونو ته راغلي وي اکسټرا جوډیشل کیرینګ به شوی وي ہاں د دغې اولس دپاره چې کومې شګړې تحریک روانې دي د دغې د تحریک ملګري د هغو قیمت ادا کوي په جیلونو کښې پراته دي ولې پراته دي دوی خو پخوا نه دي پراته خو د دغې دپاره پراته دي چې خپل کام ته اسانتیا راوړلې که نه.
پخوانۍ فاټه کې اوس چې د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوې ده انتخابات روان دي ځینې خلک شکایتونه کوي چې په دې انتخاباتو کښې ځینې خلکو ته خو آزاد مټ باندې د کار کولو اجازه شته دی او ځینې خلکو باندې پابندۍ دي په دې انتخاباتو د پښتون ژغورنې غورځنګ د تحریک د مشر په توګه ته څه وایي؟
پی ټی ایم هېڅوک نه دي درولي د فاټا ټول کنډیډیټ زمونږ دپاره یو شان دي زه او ذاتي ټولو ته او زمونږ تحریک ټولو ته په یو نظر ګوري هېڅکله مونږ دا فرق نه کوو چې په زړه کښې درنه څوک څنګه دی څوک څنګه نه دی دا دا فیصله مونږ په اولس پرېښودلې ده اولس یې خپله کوي چې اولس څوک خوښ وي هغه ته د ووټ ورکوي زمونږ په بنیاد باندې نه دی څوک ورکوي نه دی څوک غواړي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ده قدرمنو اورېدونکو په پخوانیو قبایلي ضلعو کې چې دا وخت هم د پښتونخوا صوبې برخه دي هلته د ایالتي اسمبلۍ د چوکیو لپاره ټاکنې به د جولای په 30 نیټه ترسره کیږي. ځو هم د خیبر ایجنسۍ ولوري ته وبخښئ د خیبر ضلع ولوري ته چیرې چې د ایالتي اسمبلۍ د درې چوکیو لپاره انتخابي کمپاین بیخي په جمع جوش روان دی او کاندیدان وایي چې دوی په خلاص مټ باندې په ځینې برخو کې د کمپاین نشي کولای. تفصیل ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
په قبایلی ضلعو کې کېدونکو د صوبایي اسمبلی ټاکنو دپاره کمپاین کې د خیبر ضلع په درې حلقو کې هم نوره تیزی راغلې او دا چې اوس دغه ټاکنو ته فقط درې ورځې پاتې شوي د مختلفو سیاسي ګوندونو او آزادو امیدوارانو د کور په کور ووټ غوښتلو سره سم لوی ولسی غونډې هم را جوړول شروع کړي. په کومه کې چې د سیاسي ګوندونو مرکزي مشرانو هم ګډون کړی او هغوی په دغې هڅه کې دي چې د خپل امیدوار په حق کې ډېرې رایې ترلاسه کړي. د سیاسي ګوندونو امیدوارانو تر څنګ ځینې آزاد امیدوارانو هم خپلې هلې ځلې نورې توندې کړې خو زیاتره د سیاسي ګوندونو مشران او امیدواران ځایي ووټرانو او عامو خلکو ته بیا بیا دا ور په یادوي چې د آزاد امیدوار کامیابۍ سره به په پارلیمان یا صوبایي اسمبلی کې یو ځل بیا هارس ټریډنګ یا د ممبرانو وفاداری ترلاسه کولو غیر پارلیماني عمل وده عمومي. د 20 جولای حتمي نیټې رانږدې کېدو سره امیدوارانو لوی لوی لارونه هم را جوړ کړي د کومې دپاره چې د سلګونو په شمېره کې لوی او واړه ګاډي استعمالولی شي او د امیدوارانو په الیکشن کمپونو کې هم اضافه لیدل شوې. په الیکشن کمپاین کې راغلي دغه بدلون په حق له رڼی کوتل سره تعلق لرونکي یو ځایي خبريال عمران شینواره یي د خیبر په انتخابی کمپاین کې د دغه تیزی راتلو سره سم په ځنی امیدوارانو د دغه ټاکنې لپاره اعلان شوی کوډ اف کنډکټ د خلاف ورزي کولو هم تورونه لګولای شي او د ټاکنو په کمیشن نیوکې کولای شي چې تر اوسه د خلاف ورزي کولو امیدوارانو په ضد دغه ادارې څه قسمه کاروایی نه ده کړې. د انتخابی کوډ اف کنډکټ د خلاف ورزي په حق له د باډیک پلیس کلب صدر خیال مت شایي
کولاو خلاف ورزی خو یو زدا وایم چې کوم الیکشن کمیشن دوی ته یو غور کړی دی چې د دینه زیاته خرچه باندې کوي نو دغه چې کوم الیکشن کمیشن ورته د پیسو اجازه کړی دی نو زما په خیال چې دا خو دا غینه تقریبا چې دا الیکشن کله پسپونډم شو دا غینه وړاندې تقریبا یو نیمه میاشت دا خلک لګیا دي نو ظاهر خبره ده چې کوم هغه کې بیا سرمایدار خلک دی هغه 40-30 لک نه زیات خو سکه چې کورونو خبره رسیدلې ده نو ظاهر خبره ده چې یو خدا وایي دي چې بیا بل دوی دا ځای په ځای وته خپلې دفترې لګولې دي مکاني کبیلو کې هغوی ریلیانې کوي دغه هغې باندې ګاډي چې تاسو وګورئ په سوونو ګاډي په هغې کې شریکي نو ظاهر خبره دا خو دنیا ویني دا خو یو غټ کوفت دی چې خو که تاسو حساب وکړئ او منم ورته کښېنې را دي د درې ورځو په حساب سره به هم د هغوی 10-15 لک روپۍ ده د درې ورځو په حساب را ځي.
د دغه ترڅنګ د سیاسي ګوندونو امیدواران څوک چې د حلقه پی کې وصلو 15 نه په دغه ټاکنو کې برخه اخلي لکه د اول ورځې اوس هم دا شکایت کوي چې دوی له په آزاد توګه د خپل کمپاین کولو اجازه نشي ورکولای او د بازار زخخیل علاقې ته ورتلو لپاره اوس هم دوی د امنیتي ادارو نه اجازه پخښته مجبور دي. ځنې امیدواران په خپل مخالفینو د کمپاین په محل د وسلې ګرځولو او حکومتي وسایل په خپل حق کې استعمالولو هم تورونه لګي. دغه امیدواران د ځای انتظامی له اړخه د حکومت پلوه کامی مشرانو تړل شوی مراد د 20 جولای ټاکنو نه فقط څو ورځې وړاندې بحالولو ته هم د شک په نظر ګوري او تور لګی چې داسې کولو سره انتظامیه په انتخابي نتایجو اثر انداز کېدو کوشش کوي. خو د دغې واړه اندېښنو او تحفظاتو باوجود د خیبر اولس هیله مند دی چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې استازیتوب ترلاسه کولو سره به دوی ته په اوله ځل د قانون سازۍ کولو موقع ترلاسه شي، دغلته به بلتیاتي انتخابونه هم وشي او دا چې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلو علاقو د بیا ودانې او بحالولو لپاره به په مؤثره توګه غږ پورته کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د دیوا قدر منو اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري. د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په پاکستان کې واړه سوداګر چې دی هغوی وایي د قامی بودی جوړسته دوی کاروبارونه ډیر زیات خراب شوې دي او ډیر هم زیانمن شوې دي. د خیبر پښتونخوا په مردان خار کې ریاض حسین د دکاندارانو سره خبرې کړې دي. دغه راپور تاسو پام راړو.
زما ساجد نوم دی بلټو کاروبار مو او جی کاروبار مانه اثر لگا پریوت دی کنه ادل کې مثال لگا اقوا خزانه نه پیسې بند دی کنه چې پیسې و چلیږي ټیکدار ته ملو شي ټیکدار نه پس مزدور ته ملو شي مزدور ته چې ملو شي نه به لکدان لا ټکه پک سودا او کې غړي چې چینی دا په والی کنه چې ټیکدار ته نه ملایو کې ټیکدار بیا مزدور ل نه ورکې نو مزدور بیا لگا اخري طبقه لگا مزدور ده کنه نو مزدور هغه پریشان دي کاک معنی جی او لگا تقریبا 100% پر پر وته لگا کاروبار کې لگا ډېر خلکو دمو خیر بیا هم لگا د بجلی سره تعلق ته نو موږ لا گزاره کیږي شکر دی باقي د نور کاروبارونو چې نه ولا ډېر لگا هر سړی پریاد کوي کنه دلته چې کاک راشي نو هغه دا کوشش کوي چې راځه اصل وسه شی په 500 پال
جی موږ نو مانوم دی او ډېر کاروبار هم دی نو موږ په خپل ځای کاروبار ډېر زیات خراب شوی او اوسه پورې بیا هم لږ سنه سبه کېدل خو د بجټ نفس او د ټیکسونو نفس مکمل ولاړ دی گاک هم نه راځي یو مال هم بند شوی مالونه بند دي را بس او گاک خو مکمل بس چې لکه دلته راشي تو ته ریټ وینو بس خبره سره کوي نه ګران شوي مالونه موږ پسې هم ګران شوي نو چې موږ یې خامخا ګران نه وړو دی خو گاک مانی موږ ځان نه شپږ سو روپۍ ګټو نو هغې ته هم نه تیار کم پکې سنه پاتې کېږي او یو خو کارونه هم نشته رې مالونه هم را پسې بند دي نو ډېر زیات خراب شوي هر شی خو دغه کېږي نه خو کارونه را پسې ولاړ دي چې موږ یو هفته کې یا چېرته یو میاشت یو ګاک ولګي نو هغه موږ هغه میاشت کې دومره کارونه وته کړي دومره مزدور پیسې پاتې به هغه په هغې کې لاړ شي
خبره صحیح ده چې د ګرانې او د مینګای په وجه باندې په کاروبار غټ اثر پرې وتلی او هر سړی دا دغه کوي چې یاره زما خرچې دي چې دا کنټرول شي نو بعضې خرچې داسې دي چې هغه د انسان د وس نه بار دي لازمی دی ادا کول نو هغه د پاره خلک بیا د نورې اخراجاتو کې کمی راولي ما د علم مطابق خو تقریبا 55% 60% چې کوم دی نو په کاروبار اثر پرې وته دی او هغه کې کاروبار باندې اثر په دې وجه پرې وته یو خو مهنګای شو بل په سامانونو کې چینجز رااله د 500 روپو هغه 1500 ته رسیدل د 1500 هغه 2500 ته رسیدل نو هر سړی کنفیوز شو لکه زه یو 2000 شپږ میاشتې مخکې یو شی په 1500 روپۍ غشي لکه آیل به واخلو آیل به 1100 روپۍ کېلنو نن 1800 روپۍ هغه ته مونږ وایو نو کمپیوټر شی ویره دا شی کې دي چې دیمه لګران راګي کم شي کې چې مونږ 100 روپۍ ګټلې اوس مونږ کوشش کوو چې هغه مونږ 100 روپۍ 100 روپۍ وګړو
زمانو جان محمد دا تقریبا 12 کال وځو دي زرا چلوم کړه
خدي
نور کال به چې کم دی نو چروته د یوې بجې دوه فورم ډیوټي وکړه 100 روپۍ باندې راکړې کور ته بلاړو اوس چې کوم دی چراغ شو دا اوس څو ټیم دی 12 دی ما 150 روپۍ کړي تقریبا ونې بجې راوته ما او 12 بجې 150 روپۍ مې کړي پک بچی دي یو مې لور د پنځه نظامن دي
خجي
خو نو کبي پکې یو لګانه ده نور وړل مشمن دي سره دا کوم چراغ 100 روپۍ زه ته را 70 په در کوم نو تا ته خبردار نه غم چې وړې نقصان دی رجب نه چنه وړې مان کار دلته خراب دی نو بس چاغه وې وړو دنیمونه سیوا به ګیسه واخوا دی خو خرچه شنو بدل شلو به تر پاتې شي
ریاض حسین وائس آف امریکا ڈیوا مردان
د وایس اف امریکا جو ودا کډر منور دونکو خبری خبرونه لا دوام لري او وسه هم ټاکل شوی ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به په نږدې کې د امریکا سفر کوي او هم د امریکا له صدر ډونلډ ټرمپ او نور چارواکو سره په دوار خيزه چارو تجارت او هم د رنګ د افغانستان د سولې په اړه په جنوبی ایشیا کې د امنیت ساتنې لپاره به په موضوع غانو باندې خبرې کوي په دې اړه به چېرنه خو زموږ له همکار پیرزو برشا صاحب څخه چې دا وخت هم د کانګرس ته ودانې لمخې څخه له موږ سره د ویډیو لینک لاره موجود دی پیرزو برشا صاحب ستړي مسې او په خیر را لیکه تر ټولو لمړی اداره ته وایي چې دا سفر چې د عمران خان دی او دلته به ملاقاتونه څومره مهم دي
نو جدا خو مهم ټایم دا د امریکای او د پاکستان چې کوم تعلق دا غو مجبورې دل چې سپیشلی ذکر نه صدر ټرمپ صدر شوای دا تعلق دومره شنو صدر ټرمپ تورونه په لګولې پاکستان باندې چې دوی موږ نه پیسې اخلي او موږ سره ټګي کوي او اوس کوم وګورو دا لږ وخت شي چې کله نه د افغانستان د سولې د عمل په دوهشه شروع شوای دا او داسې لیدسي او پاکستان داسې ښکارایي چې دوی مرسته کوي امریکای سره د افغانستان جنگ ختمولو شي نو هغه وجنه لږ تعلق شې داسې لیدسي چې تعلق شه سوای ده. خو بهرحال دلته چې کوم صدر د وزیر اعظم عمران خان دوره ده، نو داسې څه خاص خبره به نه ده جوته اوسه پورې. خو دا ده چې د افغانستان چې کوم حالات دي پاکشه د پاکستان مرسته چې هغه نه اوس هم پاکستان نه دا پښتنه غوښتنه کیږي چې نور مرسته دې هم وکړي، او سپیشلي داسې مرسته دې وکړي چې افغان طالبان دې د افغان حکومت سره نیخ په نیغه کښېنوي، نو افغانستان به په ایجنډا باندې وي. او دغ نه علاوه که موږ وګورو پاکستان معاشي حالت خراب ده، ایف ای ټی ایف چې کوم تور لیست چې نوم اچولو خطره ده هغه هم په پاکستان په سر ده، او ستمبر پورې به هغوی هم فیصله کوي. دغ نه علاوه امریکې چې کوم فوجي امداد په پاکستان بند کړی ده هغه به خبره داسې لیدسې چې کیږي به. نو بهرحال مهم ټایم د پاکستان پاره هم او د امریکې پاره هم، او کوشش به کوي دواړه ملکونه چې یو بل نه زیات لاس تکړي.
پیر زبیر شاه صاحب، د عمران خان د امریکا د سفر په اړه چې له سپینې ماڼۍ څخه کومه بیانیه جاری شوې په هغه کې یو ټکی دا هم و چې په جنوبي ایشیا کې د امنیت خوندي ساتنې په اړه به هم خبرې کیږي. جنوبي ایشیا کې که د هندوستان خبره وکړو، نو په وروستیو کې د پاکستان حکومت د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید د نیونې لپاره حکم جاری کړی و، خو پرون بیا په پاکستان کې یو عدالت تر گرفتاری لمخه د هغه د ضمانت خواست هم قبول کړی دی. نو په داسې حال چې عمران خان امریکا ته سفر کوي او امریکا لخوا حافظ سعید نړیوال ترګر ګرځول سوی دی د هغه سازمان او پر سر باندې انعام هم دی، نو دغه بیا په کم ځای کې سمون سره خوري؟
نو جی بالکل، دا خبرې به ما تاسو ته ووایي چې دا به کیږي ورسره ترګرۍ خلاف چې کوم پاکستان کردار ده، د پاکستان چې کوم غوښتنې کیږي لګیا ده، پاکستان به چې کوم دی ژغ کوي چې ترګر اډې دې بند کړی شي. امریکې چې څومره استخباراتي ادارې دي هغوی اوسه پورې دا وایي چې پاکستان شې ترګر ډلې هم موجوده دي، دلته دوی ته روزنه ملاوي شي، مالی کومک ورسره کیږي. ورسره ورسره چې کوم فاینانشل ایکشن ټاسک فورس ده هغوی هم پاکستان ته دا ویلي وو، هغوی سې شپږ داسې انټیټیز شولی وو، په هغه شي حقانی نتورک وو، ځنه طالبان د لیډرانو نمونه وو، جیش محمد وو، دغه نه لاول لشکر طیبه. نو دا غوښتنې به هور نه کیږي، او که فرض کا پاکستان داسې بنیادی قانوني کاروایی ونه کړي چې څومره په کار دي، او که فرض کا داسې کیږي لکه څرنګه تاسو وویل چې به دا پرون یو عدالت د ضمانت ورکو، نه ما نه دا خیال چې امریکا به مطمئن وي، امریکا به پاکستان دا غوښتنې نورې هم کوي او زیاتی به داسې غوښتنې. او بهرحال خدا چې کوم اوس دوی ملاقات دا دښې به ترهرګرې افغانستان دا به بنیادی خبرې خدا، خو چونکې یو سیاسي او سفارتي شایبه وي، امانه د خیال چې ډېرې سخت خبرې داسې وشي مخامخ په هغه ټایم میډیا یا د پبلک شي وسي، خو دا ده چې چرته بیهایند د سین چې ورته وایي په هغه باندې پاکستان ته دا پیغام ورکوي چې پاکستان د باید ایف ای ټی ایف هغه ومني کنی ایف ای ټی ایف بلیک لیست ته چولای سي، او امریکا نور خپل سیاسي چې کوم سره سخت هغه نور داسې اقتصادي چې کوم ادارې دی هغه شی استعمالولای سي، او پاکستان باندې مزید فشار زیاتولای سي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب او د ځان پام ساتي.
ډیره مننه.
درنو عزتمن اوریدونکو، خپرونه دوام لري، او دا مهال زو د افغانستان د سولې په اړوند یو مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په افغانستان کې سولې لپاره روانو هڅونه تمې شوي، او د افغانستان پاکستان ویان په کې د امریکا تر جهاد په وړاندې بوزي، او هم دغه وجه ده چې د باوري نتیجو تمې ترینه ساتل شوي دي او ساتل کیږي. ځینې بیا وایي چې د مرستو په بدل کې پاکستان ځینې اقتصادي ګټې غواړي د امریکا څخه. تفصیلات یې څه دي دغه ټول استاوران د کینو شروان په خپل راپور کې.
په افغانستان، پاکستان او واشنگتن کې سیډون کې په دې نظر دي چې په افغانستان کې سوله راتلونکې ده، خدا چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ کم قسمه سوله کېدونکې ده، او دا چې د کابل حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ به بیا په کم قسمه شرایطو لوزنامه کیږي، سیډون کې دا یو ډیره پیچیده مرحله ګڼي. او ځینې سیډون کې په دې نظر دي چې په سوله راوستو کې پاکستان اهم رول لوبولی دی او اوس پاکستان غواړي د دې په بدله کې د امریکانه مرسته واخلي. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه باندې را جوړ شوی وي دستوري ته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې پاکستان په دې خبر دی چې امریکا په افغانستان کې سغواړي. هم دغه وجه ده چې د سولې په خبرو کې پاکستان د امریکا سره پوره مرسته کړي. شاه محمود قریشی وایي چې راتلونکي اونۍ به وزیر اعظم عمران خان د واشنگټن سفر کوي او په دې سفر کې به هم د امریکا په افغانستان کې ترجیحاتو باندې خبرې اترې کیږي. د امریکا او پاکستان د افغانستان په اړه فکر یو دی او روانو هڅو په افغانستان کې د امن په اړه د امید شمع بله کړې ده. د افغانستان د چارو یو کارپوه انتظار خادم وی او ای ډیو ته ویلي دي چې افغانستان کې دا هیلي اوس زیاتې شوې دي چې سوله راتلونکې ده. د افغان طالبانو دا نوې دریځ چې د افغانستان جګړه چا هم نه ده ګټلې د امن او سولې په اړه نوې بدلون ښایي او دغه دریځ د ګاونډي هیوادونو بالخصوص پاکستان په دریځ کې بدلون ته هم اشاره کوي. دی وايي
د دې ټول نقاط دې کولو بل اخر یو وین وین سچويشن ته جوړول ګټونکو حالت ته جوړول دام د افغانستان د حکومت غوښتنه ده. خو تر دې راه د بیا چې زړه خوشبيني حالات ته هغه د سیمې د هیوادونو په پالیسیو کې هغه برابر سیر کېدونکو تغییر دی. یعنی هدف دا دی کومګه پاکستان د طالبانو یو ملاتړ هیواد یا هدي قلغه هیواد چې د افغانستان د جوړ کې دخیلو سعودي عربستان او قطر او دوبۍ او دغه سنور چې په اسلامي رکن باندې د افغانستان جګړې یو رقم تقویت کاوه ټول خپل پالیسي تغیر کړی دي.
د پاکستان د پوز یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې وزیر اعظم عمران خان واشنگټن ته داسې وخت کې سفر کوي چې امریکا او پاکستان دواړه یو بل ته ضرورتونه لري. پاکستان په افغانستان کې په امن کې مرسته کوي او په بدله کې به پاکستان غواړي چې امریکانه معاشي مرسته ترلاسه کړي. دینور صدا سے وای
کی چنن سبا کمزور دے اغا دی سفر دی کوشش باندې دے چې د افغانستان امن او دا وی د وکل لار چې کما دا اغا چې کم شډول ور کوي دا غي مطابق وشي. نو دغه خو وختنه خو د خبره چې امریکا کوي لیکن بل طرف ته پاکستان هم خپل ستونزې وړاندې کوي او هغه ستونزې کې ضروري خبره چې پاکستان کوم مسائل دي هغه څه د افغانستان د جنگ د وجې نه دي او څه زمونږ د اقتصاد د وجې نه چې د دغه جنگ د وجې نه خراب شوی دی. نو دا ټولې خبرې را وړاندې کیږي.
د هند یو ورځپاڼه د ټایمز آف انډیا خپل یو رپورټ کې لیکلي دي چې پاکستان د روس امریکا او چین سره د طالبانو سره شوې مجوزه لوزنامه کې ښه کامیابه هڅه وکړي او دا چې خپل ځان یې په دې هر څه کې مرکزي کردار ثابت کړو. پاکستان د افغانستان د سولې په دې روان عمل کې هند هم بهر ساتلو کې کامیابی ترلاسه کړې ده او هند په دې هر څه کې د پام نه غورځول شوی دی. ٹائمز آف انڈیا لکھ لی چې پاکستان د علاقائی سیاست نه پورا ګټه پورته کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. زو هم د بلوچستان ایالت ولورو ته چیرې چې کوټې ته نږدې ډګاري په سیمه کې د کویلې په یو کان کې لس مزدوران بند سي او د هغوی مړي له دریو ورځو وروسته نن رایستل سوي دي چې پکې یو ژوندی رایستل سوی دی او نه پکې مړه دي. د مړو تعلق د افغانستان له میدان وردګ څخه دی. تفصیل حفیظ الله شرانای په دې رپورت کې راکوي.
په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای مشر عمران زرکون پخلای کړی چې د ضلع کوټي د ډیګاری په سیمه کې د سکرو په کان کې لس خواریکش ګرځوي وو او له 15 ساعته وروسته د ځای خلکو خواریکشو او د حکومتي ادارو په مرسته دوه خواریکش ژوندۍ خو په ټپي حالت کې او اته مړه راایستلی وو. خو وروسته یو ټپي خواریکش د کوټي په روغتون کې سا ورکړه او د مړو شمیر نو ته ورسېدی. د لیویزو د ریپورت لمخه د ټولو خواریکش او تعلق د افغانستان له میدان وردګو سیمه سره دی.
وزیر احمد کوکو ځان نه باندې چاګ دی له ټولې میدان خار دی ولات وردګ.
د ریپورت تر مخه پیښه د ډیګاری په سیمه کې د میر اسماعیل په نوم کان کې رامنځته شوی چې هغه کان څلور نیم زره فټه زور دی. حکومتي چارواکي دا ولري چې خواریکش دوی له کان راایستلی خو هلته پر موقع موجود خواریکشان وایي د حکومت د کارکونکو کار نه وزده ځکه په کان کې بند خواریکش مړ سول. د خواریکشو ملګری چیرې دا ولري که د حکومت د وګړو پر ځای خارکش خپل د مرستو کار لاوله کړی وای شاید د دوی ملګرو خپل ژوند له لاسه نه وای ورکړی. د خارکشو د اتحادی مشر سلطان لالا ډیوا ته وویل د پیښې ذمہوار حکومت او د سکرو د کان مالک دی. د سلطان لالا په وینا په روان کال کې نوی ته نږدې خارکش د سکرو په قانونو کې مړه او په سلګونو ټپیان شوي دي.
چې موږ ته ریکارډ په لاس راغلی دی د سش کال د هغه دو اتیا کسان مړو لس دادی یادی گای دولس یاد کی گای اولس گای لس په دې چې د اټنډنس رجسٹر دی نه لري نو دی دا مختلف فیگرز بیانوي. نو دا د سش کال پرو سش کال یو سل څلور شپېته کسان مړه او در درې سوه بالا زخمیان او دا هغه کسان دي چې ریکارډ یې موږ ته په لاس راځي. داسې خلک ستا چې دې ریکارډ موږ ته په لاس نه راکوي.
د قانونو د محکمې یا مان اینډ منرز مشر زاهد سلیم رسنیو ته ویلي چې دوی د خارکشو د ژوند د خوندي ساتلو هڅې وکړي خو ونه توانېدل چې ټول خارکش ته ژوندي راوباسي. د نوموړي په وینا په کان کې هغه وخت چاودنه شوی کله چې د بجلی تار سوځېدلی و. د تار د سوځېدلو له امله په کان کې اور بل سوی چې له امله یې چاودنه رامنځته شوی او د کان په نړېدو سره خارکش په کان کې بند پاتې شوی و. د خارکشو جسدونه د چې وسیول روختون تراوړي چې له ضروري کاغذي کاروایي وروسته به د خارکشو جسدونه د هغو وخپلوانو ته په لاس ورکول کیږي. حفیظ الله ستوري شیرانی وایس اف امریکا ډیوا کوټا.
ستان اوریدونکو خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه دوام لري. د محل زو یو بل مهم راپور ولورته چې د بلوچستان حکومت وایي د کاناډایی کمپنۍ تیتیان سره د نږدې شپږ ارب ډالرو په تاوان د خبرو لپاره د منځګړو او قانون پوهانو کمیټې جوړوي او دا چې حکومت آماده دی دا ستونزه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. تفصیلات یې تاسو ته نصیر احمد کاکړ په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار لیاقت شاوانی ډیوته ویلي چې د دوی حکومت د انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنټ ډسپیوټس یا د پانګونکو او حکومتونو ترمنځ د قانوني کشالو د هواري نړیوال مرکز لخوا د ټیتیان کمپنۍ په عریضه د فیصلې هر اړخیزه جاج اخلي او له مرکزي حکومت سره هم په دې اړه په تماس کې دی.
دا وخت گورنمنٹ بلوچستان دی چې ته ګوري خپل لیگل کمزور کونسل دی لیگل ایکسپرټس دی دا هغه سره صلاح کوو مشوره کوو او چې کوم اویلیبل زموږ لپاره انسټرومنټس دی انټرنیشنل لا کی انټرنیشنل فورمز باندې آربیټریټرز دی ته یې یا کونسلیټر
د جولای په 12 نیټه د نړیوال بانک جرګګۍ په خپل پریکړه کې پاکستان ته ویلي چې ټیتیان کمپنۍ ته د ریکوډیک د سرو زرو او میسو د پروژې د اجازتنامې د لغوه کولو پر سر د 15.8 ارب ډالره تاوان ادا کړي. ټیتیان کمپنۍ چې د چیلی د انتوفاګاستا او د کاناډا د بیرک ګولډ په شراکت جوړ شوې د ایران او افغانستان پولې ته نږدې د بلوچستان په ریکوډیک سیمه کې د یوه آتش فشانی غره په لمن کې د سرو زرو او مسو په ذخیره کار شروع کړی وو او وایي چې د ذخیرې په لټولو یې 260 میلیونه ډالره لګولي وو. خو د هغه وخت د بلوچستان حکومت ویلي و چې له یادې کمپنۍ سره په تړون کې ځینې نیمګړتیاوې وي او غوښتل یې چې د سرو زرو د صفا کولو لیبارټری دي په بلوچستان کې ولګول سي. دا غوښتنه ټیتیان کمپنۍ رد کړه او ایالتي حکومت د کمپنۍ پر ضد عدالت کې عریضه وکړه. په 2013 کال کې د پاکستان سترې محکمې دا تړون لغوه کړ. د نړیوال بانک د منځګړیتوب جرګګۍ د 200 ورکو په فیصله کې ویلي چې پاکستان به تر 4 ارب ډالر زیات د تاوان او نږدې 2 ارب ډالر د سود په توګه ټیتیان کمپنۍ ته ادا کوي. خو د فیصلې نور جزئیات لا نه دی په ډاګه سوي. په بلوچستان کې د مالیه په خوانی سیکرټری محفوظ علی خان چې د تړون په ځینې برخو کې له کاناډایی کمپنۍ سره مذاکراتو کې برخه درلوده ډیوته ویلي چې له حکومت سره د خبرو پرته بله لاره نسته او که چیرې له ټیتیان سره خبرې ناکامه سي نو دا به په پاکستان کې د پانګونو په آینده پوښتنې راپورته کړي او نړیوال پانګوال به نور ډډه کوي.
definitely not the government of Pakistan pada maujooda position ke na hisse lari che aga yodam da payment of in government of Pakistan ko question na pe deki it will not be possible even in 20 years whatever the liar chadi tha da yo khali liar de aga de to renegotiate with the same company.
شاغلی خان ویل د تاوان پیسې دومره ډیر دي چې د بلوچستان ایالت د درې کلونو له بجټ سره برابر دي. د یاد ایالت د سش کال بودیجه 400 ارب روپیو ته نږدې و چې پکې د 48 ارب روپیو خساره هم شامل ده. د رویټرز خبری اداره وایي د ټیټیان مشر ویلیام هایس هم پاکستان ته د تاوان د پریکړې په اړه د خبرو اترو وړاندیز کړی دی او د پاکستان لوی څارنوال د دې وړاندیز هرکلی کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چیتیان سره د لوزنامې د لغوه کولو د پلټنو امر ورکړی او لوی څارنوال وایي چې شایي د پلټنو کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضي افتخار چودري هم وپوښتل سي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA Diva.
کلرمن اوریدونکو اوس هم نړیوال مطبوعاتو کې د ریکودیک د پروژې په اړه د پاکستان چې کوم دریز دی یا بیا نړیوال شرکتونه دي هغه څه وایي. دا ټوله څېړنه چې په نړیوال مطبوعاتو کې راغلې ده زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د پاکستان بلوچستان صوبه د پریمانه قیمتي معدنیاتو نه ډکه سیمه ده. سمود وړاندې د بلوچستان حکومت د کینیډي او د چیلی شریکی ټیټیان نومي یوې کمپنۍ ته د چاغی ضلع په ریکودک دی کې د تانبی او د سرو زرو د لټون یو درنه ټیکه ورکړې وه. خو د کینیډي او د چیلی کمپنۍ سره په انتظامی معاملو د اختلافاتو راپورته کېدو له سببه د بلوچستان د هغې وخت حکومت دا معامله د بلوچستان های کورټ ته یوړله. خو د بلوچستان های کورټ د کینیډي د کمپنۍ په حق کې فیصله ورکا. په دې فیصله د بلوچستان حکومت د پاکستان په سپریم کورټ کې عرضی وکا او سپریم کورټ د کینیډي او د چیلی د شریکی کمپنۍ پر ضد فیصله وروله. د کینیډي او چیلی دغه کمپنۍ د انصاف دپاره بین الاقوامی عدالت ته لاړه او بین الاقوامی عدالت دا تنازع د تنازع د فیصله کولو بین الاقوامی ټریبونل ته ولېږله. نړیوال ټریبونل خپل تازه فیصله کې د بلوچستان حکومت 15.8 کروڑ ډالر جرمانه کړی دی. نن سبا د پاکستان په سیاسي کاروباري او عوامي حلقو کې د ریکودک د سرو زرو او د تانبی د درنګ د تنازع په حق له د ریکودک د سرو زرو او د تانبی د درنګونو د تنازع په حق له د عالمی ټریبونل په فیصله ګرم بحثونه روان دي. په دې موضوع نن د هندوستان آنلاین خریدونکي د پرنٹ میگزین کې د پاکستان د نامتو لیکوال او امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی او تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان با د ریکودک د سرو زرو او د تانبی د درنګ نه د بیکچه زیات دولت ترلاسه کولو په دې اوس د دې په سر د اربونو ډالرو جرمانه ادا کوي. حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د خارجي قرضونو د لاسه د پاکستان د اقتصاد پر هرونه لا تازه دي چې په دې کې په اوس د عالمی بینک د سالسه د یو عدالت لخوا د اربونو ډالرو د جرمانی غږ لا بیل شوی دی. دین وړاندې د پاکستان حکومت د پخوانی وزیر اعظم دمیان نواز شریف او د هغه د کورنۍ د پټ دولت د سوراغ لګولو دپاره د براډ شیټ ایل ایل سی نومي د سوراغ رسانې یوې کمپنۍ خدمات حاصل کړي وو او د دې کاري ورله د 3.5 کروڑ ډالرو ورکولو لوس کړی وو. دغه کمپنۍ سره هم د پاکستان حکومت عدالتی چکر شروع کو خو پاکستان دغه مقدمه هم بیلو دیده. حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې دا دواړه مقدمه د دې خبرې سرګندونه کوي چې د پاکستان په اقتصادي فیصلو کې د پاکستان د فوز په زور درانه نوتولو سبب د پاکستان معیشت څومره نقصان کړی دی. پاکستان نه یوازې په بین الاقوامي سطح د نړیوالو عدالتونو په مقدمو کې د خپل فوز د بې وخته مداخلت او لاعلمۍ د لاسه په نقصان کې روان دی، ولې د ملک دننه هم عدالتونه د خپلو بوټانو لاندې کړي دي او د خپلې مرضۍ فیصلې پې کوي. که د فوز مداخلت پکې نه وي نو د بلوچستان د ریکو دک د سرو زرو او د تانبې درنګ به د پاکستان ټوله نیستي غوسه کړې وي. دی پرنٹ میگزین کی چاپ شوی خپل مضمون کی حسین حقانی دا هم لیکلی دی چې د ریکو دک د تانبی او د سرو زرو د درنګ نه خارجي کمپنی د پاکستان فوز د خپل نیازبین ایټمی سائنسدان سمر مبارکمن په وینا وشړلی او د غلطه په خپل د تانبی او د سرو زرو د روخو کارتا لاس واچولو. مضمون لیکي چې د کال 2015 د جنوري د میاشتې د پاکستان د فوز هلال نومې رساله کې د سمر مبارکمن یو مضمون چاپ شوی و، په کوم کې چې د لیکلي وو چې پاکستان ته د خپلو معدنیاتو د لټون دپاره خارجي کمپنو ته د بسیار رقمونو ادا کولو هیڅ ضرورت نشته. سمر مبارکمن خپل مضمون کې دعوه کړې وه چې کومو ساینسدانانو پاکستان ایټمي قوت جوړ کړی دی، دغه ساینسدانان د ملک دننه د خپلو قدرتي وسیلو د رابرسېره کولو صلاحیتونه هم لري. مضمون لیکي چې د کینیډي کمپنی پاکستان کې د سمر مبارکمن ساینسدان غوندې د جنوني قوم پرسته سوچ او د سپریم کورټ لخوا د بین الاقوامي کمپنۍ خلاف د فیصلې راتلو له سببه پاکستان نه د خپلې کډې په تړلو مجبوره شوه. دا ریکو دک د بېشمېره درنګونو ځینې یو څو درنګونه د چین مشهوري ام سی سي نومي کمپنۍ ته هم ورکړی شوي دي، ځکه چې چین د غربي ملکونو په نسبت د پاکستانیانو په نزد د پاکستان خیرخوا دی او د پاکستان خلاف به هندوستان سره چری هم غوږ اونه جنگی څوک چې بلوچستان کې د بیلتون خوخو ملګرتیا کوي. خو د بده مرغه د چین دغه کمپنۍ د ریکو دک درنګونو نه یو ماشا سره زر یا تانبا راونخ کړه. په تازه ورځو کې د پاکستان د فوج د سړکونو او د پلونو جوړولو تنظیم فرنټیر ورکس ارګنایزیشن ته هم ریکو دک کې د سرو زرو او د تانبې د لټون ټیکې ورکړی شوي دي، حالانکه د اف ډبلیو او د دې کار هیڅ تجربه نشته. حسین حقانی د پرنټ میگزین کې چاپ شوي خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې د تنازع د فیصله کولو د عالمی بینک د بین الاقوامي ټریبونل د کینیډي او د چیلی د شریکی کمپنۍ په حق کې فیصله باید چې د پاکستان د فوز د افسرانو او د ایټمی ساینسدانانو سترګې وغړی چې د دوی وطن دوستۍ کې اگر که هیڅ شک نشي کېدی، خو په تجارتي بنیادونو د معدنیاتو د لټون په باب لکیدونکو بین الاقوامي لوزنامو کې باید چې دوی بې موجبه نیغ نیغ نه کیږي.
د کوټه ولورې ته په کوټه کې د حکومتي ښوونځیو زده کوونکو بخښنه غواړم ښوونکو مظاهره کړې دي او دغه احتجاجونه په دې کړي چې د تنخواه تر څنګ ځینې نورې غوښتنې لري. خو تر اوسه چې کوم تازه تفصیلات راغلي دي ویل کېږي چې حکومت د دوی ځینې غوښتنې منلې هم دي او دغه احتجاجونه تر دریو میاشتو پورې نور ځنډیدلي دي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د سرکاري تعلیمي ادارو د استادانو له لوري لاریون او احتجاجونه دوام لري. دوی د کوټ ښار پر بیلابیلو سړکونو باندې لاریون او غزمې کوي. له حکومت څخه د خپلو مطالبو د منلو غوښتنه کوي. د استادانو سازمان ویي چې حکومت د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. د سرکاري تعلیمي ادارو استادان وی چې دوی او صوبایي حکومت ته د یولس نکاتو د غشتونو یو لیک ورکړی دی، خو تر اوسه پوری صوبایي څنګ پر دې باندې هیڅ ډول غور او فکر نه دی کړی.
غفلت کرے یا جو بھی کرے لیکن وہ نہ سوچے یہ ٹیچر یہاں سے اٹھیں گے.
غفلت وی که هرڅه دوی دا فکر نه کوي چې لدې ځای څخه به دوی بیرته ولاړ شي. د استادانو له حکومت څخه غوښتنه ده چې د دوی د ملازمت سټرکچر په تنخواو کې اضافه، د رخصتۍ پر مهال باندې مالی ونډه، د ترقی لپاره ځانګړې کوټه او دغه ډول په ملازمتونو کې د استادانو د زامنو لپاره کوټه او نور یو شمیر غوښتنې شامل دي. د استادانو د سازمان له لوري د کوټ ښار د زرګون سړک پر حقي چوک باندې د تیرو دوو ورځو څخه احتجاجي ناسته هم روانه ده. استادان وی سترڅو پورې حکومت د دوی غشتنی نیمه منلي دوی بخپل احتجاج ختم نکړي استادان وی چې حکومت لمر سره دغه غشتنی لوړان دي منلي وي موږ دوی میشت انتظار وکړي خو د دې باوجود پر دې باندې عمل درآمد نه دي سوی د استادانو د احتجاجي کې په ثواب زخه د پټ شار د زرغون سړک سکیټري سوال هسپتال او نورو شمیر لارې تړل شوی دي چې له ثواب ډیر سختي ترافیکی ستونزې رامنځته کړي دي او عادي خل سخت مشکلات سره مخامخ دي د حکومت له لوري په خوارسوي اعلامیه کې بیا ویل شوی دي چې څوک په غیر قانوني ډول باندې د شار پر سړکونو باندې احتجاجي ناشته کوي حکومت به د دوی په ضد باندې ګامونه واخی حکومت تر دې لمخه د استادانو پر تنظیم باندې بندیز لګولې دي او دغه ډول په سرکاري تعلیمي ادارو کې د دوی کاربندیز هم منع کړی دی خو د دې باوجود استادان د کوټ شار پر سړکونو باندې پر احتجاج باندې ناست دي حمید سمسور وایس اپ امریکا دی وریجو ټلویزیون کوټا
د وایس اف امریکا دی ودا کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او وسه هم یو بل رپورت چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ژورنالیستانو او خبريالانو احتجاجونه کړي دي او دوی وایي چې په هغه هیواد کې په مطبوعاتو یا رسنیو باندې سنسرشپ او بندیزونه د دې ترڅنګ د اظهار ازادي په حواله سره چې کم بندیزونه مخې ته راځي او د دې ترڅنګ خبريالان ل خپل کار څخه ګوښه کړل کیږي دا ټول هغه دي چې تفصیل کوي
د هغو برنن خبرې هم ځان فیډرل یونین اف جنرالز په وینا احتجاجي مظاهره را جوړه کړې و د دې پریس کلب په ودانې تور بیرغ ولګولو په مټي تورې پټۍ تړلې وي او د خپل روزګار او ځان تحفظ غوښتو په دغه محل د خیبر یونین اف جنرالز صدر فدا خټک دیوتوای موجوده حکومت کې د مختلفو مطبوعاتي ادارو نه د دې په درزنونو ملګري په جبري توګه وشتل شوی او بیروزګار کړل شوی دي او په ټولو مطبوعاتي ادارو یو نه اعلان شوی بندیز لګول شوی
ورسره د حکومت طرف نه په میډیا باندې د سې جبري سنسرشپ نافذ شوه دی چې هغه دغه تحریری شکل نشته خو یو سنسرشپ دی چې هغه هر څوک محسوس کولای شي مختلف پروګرامونه د انیر کولو نه ساريږي په لیکلو باندې بندیزونه دي نو دغه شانته دا زمونږ د درې دغه غټ مطالبات د دې خلاف دا زمونږ احتجاج وو
وای کدی کی یو خو د مطبوعاتي ادارو مالکان ک کړ دي نو بل خو حکومت هم د دې پوره ذمہوار دي ځکه چې ادارو ته د کروڑونو روپو اشتهارات ورکي خو د خبريال د معاشي تحفظ خبره ورسره نه کوي او رستر بل هيواد کې صحافي او صحافت په کمزوري کې دو دي چې ورسره جمهوریت او بشري حقوقو ته هم زیان رسی د غرض د یونین سیکرټر نعیم خان وای مونږ مارشل لاګانو کې قط قانونه نه دی منلي او اوس په هم د بی طرفه صحافت او خپل حقونو لپاره مبارزه جاری ساتو
مونږه خیبر یونین اف جرنالیست راوتیو نن په پونه ملک احتجاج او مونږ راوتیو ان شاء الله مونږ د ازادي چې دا د صحافت ازادي دا د مونږ له نه چرته یو ډیکټیټر نه چرته حکومت په پلیټ کې راکړې دا د لپاره مونږ خپل حل ځلې کړې دي زموږ مشران او قربانيان ورکړي دي او ان شاء الله څنګه چې هغوی قربانيان ورکړي دي د سیمونګ بم د لپاره قربانيان بم ورکو په سړکونو بم روزو په دې ګرمۍ ته بم ګورو ورس ته ګورو او خپل تحفظ د لپاره خپل روزګار د لپاره جنگ جاری ساتو
خپل خوا په دې اړه مو چې د صوبایي حکومت ویان اجمل وزیر سره خبرې وکړې نو غدا تورونه رد کړل چې ګینی صوبایي یا وفاقي حکومت په مطبوعاتو کم بندیز لګولې دي او وای مونږ به د صحافیانو ټول ستونزې هوارو
وزیر اعلی صاحب دغه ویژن دی نن ما تم دغه خبره کړې چې مونږ د صوبایي حکومت ایون فیډرل حکومت مونږ دا کوشش ته چې د میډیا چې کم د مونږ دوستان بیروزګار کیږي دغه ته مونږ د دې چې کم مسایل دي کاغه درایش مسله ده ته د کالونی کې سیدی نور الریډی
خود صافیانو د حقونو نړیوالو تنظیمونو پاکستان د هاغو هیوادونو فیرس کې شامل کړي دي چرته چې صافیان غیر محفوظ دي او د نه یوازې د ناقانونه وسلوالو ډلو لخوا وجل کیږي بلکې د حکومتي ادارو لخوا هم د زورل کیږي او ځان غیر محفوظ ګڼي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد لمخې په قبایلی زلو کې د انټرنیټ او موبایل سهولتونه غوښتنه شوې ده. په دغه اړوند نور تفصیلات څه دي؟ دغه سهولتونه ولې هلته نشته او آیا دوی ته به ورکول کیږي او کله به ورکول کیږي؟ دغه ټول تفصیلات یې تاسو ته حمیدالله راغونډ کړي دي، په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پښتونخوا د اسمبلی په دغه شریک قرارداد کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې شوه په شامل شو قبایلي ضلعو کې د موبایل او انټرنیټ سهولیات ورکولو دپاره په جنګي بنیادونو ګامونه پورته کړي شي. قرارداد د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر سردار حسین بابک وړاندې کړو. په قرارداد کې وویل شو وزیر اعظم عمران خان په تیرو میاشتو کې په بیلابیلو شامل شو ضلعو کې د انټرنیټ سهولیات ورکولو ژمنې په دوام سره کړي دي، خو دلته دغه سهولیات نه دي ورکړي شوي.
اپنے دوروں میں کیے گئے اعلانات کے باوجود وہاں پر جدید سہولیات فراہم نہیں کی گئی، لہٰذا یہ سمجھی صوبائی حکومت سے سفارش کرتے ہیں کہ وہ وفاقی حکومت سے اس عمل کی سفارش کرے کہ قبائلی اضلاع کے کونے کونے میں موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت ہنگامی اور جنگی بنیادوں پر فراہم کیا جائے تاکہ وہاں کے عوام
د حکومت د قانون وزیر سلطان خان اویل په دینی وخت کې د شامل شو ضلعو خلک د انټرنیټ او د موبایل د سہولت نه محرومه نشي ساتل کېدی. په تیره یو لسیزه کې د بیلابیلو پخوانی قبایلي ضلعو دننه نه خو د موبایل سهولیت او نه انټرنیټ ورکړی شوی دی. اوس هم په شمالي او جنوبي وزیرستان او رکزی او کرمه ضلعو کې په فراخه توګه او په مومندو، باجوړ او خیبر ضلعو کې ځای په ځای د بیلابیلو کمپنو د ټلیفون سهولت کمزوري او نریلی کې ځایي خلکو ته د بهر دنیا سره د تماس ډیر مشکلات پیدا کړي. دغه رنګ په یادو سیمو کې د وزیر اعظم عمران خان د تکراری ژمنو باوجود یا خو د انټرنیټ سهولت بیخي نشته او یا د کار نه کولو تر حده کمزوري دي. صوبایي اسمبلی د زنانه غړي سمیرا شمس ښه قرارداد خو منظور کړو چې پکې د ذهني صحت لپاره د ځانګړي علاجونو او سهولتونو ورکولو غوښتنه شوې ده.
While one child psychiatrist for 4 million children who are estimated to be suffering from mental health issues.
په قرارداد کې ویل شو د پاکستان د آبادې 14% پوري یعنی 14 ملیونه خلک ذهني ناروغي لري، خو د دوی د علاج لپاره په کار سہولتونه نشته دي. قرارداد کې ویل شو دا وخت په ټول هیواد کې د ذهني ناروغانو لپاره ځانګړي یوازې 4 روغتونونه دي چې دا د 180 ملیونه آبادې لپاره ډیر کم دي. حمید الله یو وی ډیو نیوز په خبر.
د وایس اف امریکا ډیوه ده که درمنو اوریدونکو، خپرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وروستي ځینې داسې ټویټونه چې د ځینې پارلماني غړو په حق لیکلي وو، هغوی وایي چې دا ډیر نسل پرستانه دي، او هم د کډوالو په اړه چې ځینې خبرې کړې دي په هغه باندې هم نیوکه کیږي. تفصیل یې د وایس اف امریکا په رپورټ کې مجاهد جواد درکوي.
ټاکل شوی و چې په دې ورځ امریکایي تولیدات ولمنځل شي. د دغه بلستیک ضد میزایلو د دفاع سیستم په ګډون چې د سپینې ماڼۍ په چمن کې ننداري ته وړاندې شوی و، خو هر څه ژر بدل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل
که
تاسو زموږ هیواد نه خوښیږي او تاسو دلته خوشحاله نه یاست، نو تاسو کولی شئ چې له دې ځایه ولاړ شئ. ولسمشر دغه څرګندونې د خپل هغه ټویټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې، په کوم کې چې د ډیموکراټانو د څلورو ښځینه وکیلانو پر ضد بریدونه شوي وه. په دغو خزینه وکیلانو کې یوه الهان عمر نومیږي چې مسلمانه امریکایي میرمن ده، خو په سومالیا کې زیږیدلې ده. ترامپ وویل
When I hear the way they talk about our country, when I hear the anti-Semitic language they use, when I hear the hatred they have for Israel.
کله چې زه اورم چې هغوی زموږ د هیواد په اړه څه ډول خبرې کوي، کله چې زه اورم هغوی څه ډول د یهودانو پر ضد خبرې کوي، کله چې زه اورم چې هغوی له اسرائیلو سره څومره کرکه لري او د القاعده په څیر دښمن سره مینه لري، نو تاسو پوهیږئ چې څه زه باور نه لرم چې دا د ډیموکرات ګوند لپاره ښه وي. د الهان عمر سربیره د ډیموکراټانو له خزینه وکیلانو څخه چې د ټرمپ لخوا پرې بریدونه شوي، په هغوی کې الیگزانډریا اوکاسیو کورټیز، رشیده طیب او آینا پریسلی هم شامله ده. دوی د ټرمپ سرګندونو ته د توکمیز یا نژادي توپیر په سترګه کتلي. الهان عمر وای
He would love nothing more than to divide our country based on race, religion, gender, orientation, or immigration status.
دی لدی زیات نور سنه غواړي چې زموږ هیواد د نژاد، مذهب، جنسیت او د کډوالۍ حالت له پلوه سره وویشي. موږ له ټولو توپیرونو سره سره یوازې کار کوو او دی یوازې په دې پوهیږي چې څنګه د دې مخه ونیسي.
د ولسمشر څرګندونې د هغه د ادارې له وروستیو بدلونونو سره په یوه وخت کې شوي چې له مخې یې په جنوبي پوله باندې بهرنیانو ته پناه اخیستل سخت شوي دي. ناقدین وایي د شنبې یا ګل په ورځ اعلان شوی بدلون یو غیر قانوني کار دی او په محکمه کې به چلن شي. ترامپ همدارنګه ویلي دي چې ادارې یې په ټول هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی، که څه هم د داسې سترو عملیاتو نښې نښانې نه لیدل کیږي چې ولسمشر یې ژمنه کړې.
د وایس آف امریکا ژبه د قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم یو بل رپورټ چې د امریکا او د ایران په وروستیو کې د تاوتریخوالي په اړه دی چې امریکا غواړي نور بندیزونه د ایران د اټومي پروګرام پر سر ولګوي او نور اقتصادي بندیزونه چې ایران وایي دی اوس د یورانیمو تولید شروع کړی دی او 15% کچې ته رسولی دی. تفصیل ارباب محمود علی په دې رپورټ کې راکوي. قدرمنو اوریدونکو، دغه رپورټ وایي چې لا نشر ته اماده نه دی، چې څه وخت هم د تخنیکي ستونزه لري سوله او نشر ته اماده سو نو بیا به هم دغه رپورټ درته وړاندې کوو. خو اوس زو د اسلام آباد ولوري ته چیرې چې زموږ خبریال اورنګزیب خان وایي پاکستان د ولسی پروازونو لپاره خپل هوایي حریم بیرته خلاص کړی دی. دا تفصیل هم اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان کې د هوا بازی ادارې یا سیول ایویشن ویلي دي چې د پاکستان فضائي حدود د نړیوال پروازونو لپاره په بشپړ ډول خلاص کړی شوی دی. پاکستان د فضائي حدونه وخت تړلی وو کله چې د کال د فروری په میاشت هند واک لاندې کشمیر پلوامه کې په هندي پوځ یو ترخګر برید پس هند د پاکستان بالاکوټ کې د ترخګرو مرکزونو تباه کولو دعوه کړې وه. وروستو پاکستان دوه هندي جنگي جازونو غورځولو دعوه کړې وې. وروستو پاکستان ځینې بار ملکی هوایي کپنو د پاره د فضائي حدود پرانستلی وو، خو هند پولیس سره نږدې هوایي حد یې تړلې وو. د بندیز له وجې هند ټولو نه زیات متاثره شوی وو. خو هندي مطبوعاتي رپورټونو تر مخه هند هوایي کپنو ته د بندیز له وجې 1.4 کروڑ هندي روپو زیان رسېدلی دی، ځکه چې پاکستان لخوا هوایي حدونو تړلو له وجې هند د نور هیوادونو دپاره هوایي سفر وخت نږدې 80 منټه زیات شوی وو. د بندیز له وجې افغانستان، جاپان، چین، منځنۍ آسیا، ملیشیا، سنگاپور ته تلونکي فلایټس هم متاثر شوي وو. د پاکستان لخوا فضائي حدونو د تړلو له وجې پاکستان دننه هم د هوایي سفر کرایو کې نږدې 70% اضافه شوی وه. خیبر پختونخوا سفری نمائندگانو یا ټریول ایجنټس اسوسییشن مشر عبدالدین په دې حقله وایي چې د بندیز له وجې هغه نوي ایرلاینس چې پاکستان کې به خپل کار پیل کولو هغه هم د کار نه پاتې شوي وو، لکه میلنډو ایرلاینس، تھائی ایئرلائنس او سنگاپور ایئرلائنس. دے بندیز پاکستان ته سر زیان اور سوالو پدې حق لا عبد الدین وای
بل پغه باندې فیول چارجز بم بیا د ایئرلائن زیات راستل لږه ټایم او اغه د وجه نه چې د فیس کې ډیر فرق رالو او خلکو چې په ټریول ډیر زیات افیکټ شو، بزنس ډیر زیات افیکټ شو. نو زموږ د بزنس کمیونټی ټریول ور سره ډیر زیات ډیسټرب شو دي، چې موږ به د ایئرلائنس خرڅول نو موږ مجبور شو په چې ایئرلائن خرڅول وتا. نو چې کله به کم کسته بچې دی د افیر چې زیات شو نو مجبورن چې هغه به لغت افورډیبلیټی نه بارو نه هغه خپل پلان کینسل کو. نو چونکه دا خو زموږ تاسو ته پته ده یو انډر ډیولپ کنټری ده، نو دلته خو خلکو سره چې پرچیز پاور ډیر زیات د ډیر خلکو نشته. نو هغې د وجه نه به تقریبا چې تاسو سوچو کې 20-30% خلکو خپل پلان کینسل کړ. نو هغې د وجه نه چې دی زموږ تقریبا 30,000 ټریول ایجنټ چونکې اوس پورې د ایئرلاینس پوره طور باندې کولو نه دي، خلکو سره آپشنز لیمیټیډ دي په پاکستان کې.
سفری نمائندگان وایي پاکستان خو تیر شپه د بندیز ختم کړو، خو نړیوال هوایي کپنو ته د پاکستان فضائي سرویس بیا پیل کولو کې به وخت لګي.
د
درنو عزت من اوریدونکو اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه هم په دې ځای پایته ورسیدل. د خبرونه وروسته به تاسو د دیوا ډاکټر خبرونه د مجاهد جواد سره اوري او تاسو کولی شئ د ټلیفون په لاره د په دغه خبرونه کې ملګری شئ. تاسو قربانو زمنظر شهید
او زمسر کاکر
او د دې خبرونه پروډوسر و نایله محمد او وینه هم مننه کوو. انجینرانو څخه هم ډیره زیاته مننه کوو او وابه خلوت وینې اجازه
د خدای په امان.